سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته راغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري دغه سفارت په اولنډ بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي د جرمني سفارت وایي د یوې پایدار راتلونکي لپاره د ښځو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغې چې طالبانو د وري په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ښځینه کارکونکي له کار منه کړي، دغې ادارې له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې د مې میاشتې تر 15مې دې کار ته نه ځي. یو نامه ویلي د مې تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقبو پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي. د اسلامي همکاریو سازمان آی او سی وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1000 بستې وویشل شي. په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري. جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې وکړای شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 MiG-29 ډوله جنگي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي. د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي. د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي. جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت ارادي میګ 29 ډوله جنگي جټ الوتکې له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پاتې شوې وې. هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټ الوتکو شمیرل کېدې. د بحث وړ الوتکې په 2003 میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکول شوې وې. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي. ووچیچ پرون د کازوولو سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو. دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شوه چې لا هم دوام لري. او د سودان پوځ پرون پنځمه دغه هیواد له پیاوړي ملیشه ځواک سره د احتمالي بلخوه شخړو په باب خبرداری ورکړ. سودان وایي ملیشه ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. له دې کبله له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقې لاسلیک ځنډېدلی چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل سره ولولئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناستې ته په وینا کې څه ژمنې کړې.
افغانستان پر خپل ژبنې ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په اړه اندېښمنه ده.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از بحران فزاینده بشر دوستانه در افغانستان نگران است.
دا کمیته وید افغانستان د وګړو نیمایی برخه د مال بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. په نورو راپورونو سربیره به د همواره چې خوست او پکتیا ته شاوخوا 2 میلیونه کتابونه چاپ شوي دي او ښوونکي او زده کوونکي خوشحاله دي. د خوست یو ښوونکی وایي
دلتا هر شاګرد د کتاب د خستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست په هنر ریاست ته رسیدلي دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي. متقی دا خبره پروند ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه. د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پرون وشوه. اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور ورکړی چې د پاکستان، ایران، چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مقابلې لپاره د هڅو پر همغږۍ خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډه ته وکړه. ښاغلی متقی یو وار بیا ډاډ ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي.
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یا د نړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي. دا یوازې د لفظي ژمنې تر حده نه خلاصه کیږي، بلکې موږ عملاً په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو.
روسه له هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، گاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې ښودلې دي. بل خو د روسیې، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو حل لارو ټینګار کړی و. د دوی ترمنځ په یو غیر رسمي غونډه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د ترورزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیز لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبدالاحیان دغه سرګندونې پرون پنجشنبه په ټلګرام کې خبرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیه کې د طالبانو ډیپلوماتان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، دغه راز د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل وویل چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي. هغه دا خبرې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې چې د افغانستان په تړاو وکړه. په دې اړه زموږ همکار له غاوس جان باز سره چې په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی مرکه کړې ده. لومړی پوښتنه ترې کړې چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د بلل شوې غونډې اهمیت په څه کې و؟
د سمرقند غونډې یو ځلی بیا دا راجوته کړه چې د سیمې مقتدر هیوادونه لکه روسیه، لکه چین، لکه ایران په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان اوزا او هغه کوم پیشرفت چې په دلته په افغانستان کې د اوزا د بدلون په تړاو رامنځته کیږي دا له نظره لرې کی. دوی یو ځلی بیا په دې باندې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې او په دې منطقه کې خپل ډېر لوړ او ژور منافع لري. په اعلامیه کې هم دا هم راغلی ده چې هیڅ نوا نظامی اډو ته دلته اجازه نه ورکوي، هیڅ نوا زیربنایي پروژو ته چې هغه نظامی ماهیت لري دلته به اجازه نه ورکول کیږي. نو کار ده چې دا یو نوا چیلنج و چې د سیمې مقتدرو هیوادونو متحده ایالاتو ته، ناتو ته، یعنی خپلو رقیبانو ته وښوده. البته چې دوی به دا وضعیت په افغانستان کې په ډېر دقت نور هم څاري، خپلو منافعو ته په کتو به په راتلونکي کې هم اقدام کوي.
د باسونو پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له افغانستانه د تروریزم د خطر پر زیاتېدو خبرې وکړې. د غونډې برخوالو هیوادونو ته دا موضوع څومره جدي ده؟
د تروریزم سره د مبارزې او د خطر تهدید نه یوازې ایران په دې غونډه کې مطرح کړی دی، بلکې ټولو نورو هیوادو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و هغوی هم په شکل د اشکالو دا خبره مطرح کړې ده. اساسي خبره خو دا ده چې ایران ولې اوس په دې باندې فشار راولي. مخکې ولې دونه په فشار سره دا موضوع نه مطرحوله؟ ځکه چې اوس دننه په کور کې وضعیت هم ښه نه دی، یو عالم ناخوالو سره دننه په کور کې مواجه دی. دې ته په کتو او هغه کوم فشار چې د متحده ایالاتو نه د هغې د متحدینو نه د اسرائیل نه په منطقه کې احساسوي، هغه پوهیږي چې دلته کیدای شي یو بالقوه وضعیت خلق شي چې هغې دپاره ایران دا ځان ته سلا ګري چې ځینې اقدامات وکړي.
څنګه امکان لري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند بدل سي، یا هم طالبان حداقل د بشري حقونو د رعایت لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني؟
په ډېرې خواشینۍ سره باید وویل شي چې د طالبانو ډله د افغانستان د خلکو په سر یو نوی تجارت شروع کړی دی. دا هغه شی دی چې په دنیا کې په هیڅ هیواد کې ساری نه لري. طالبان باید په هوش راشي چې دا موضوع نه یوازې د هغوی د لا زیاتې انزوا سبب ګرځي، بلکې افغانستان په حیث یو دولت د تحقیر په مقابل کې مواجه کوي. په کار نه ده چې د خپلو خلکو په سر تجارت وشي، معاملې وشي. یوازې او یوازې بین ملی فشار، ټولنیز فشار، منطقوي فشار کولی شي طالبان دې ته اړ کړي چې هغوی تمکین وکړي او د ښځو او په ټولیزه توګه د بشر حقوقو د تامین دپاره کار وکړي، او هغه کومې ژمنې چې دوی هم د دوحې د هوکړې لیک په ترڅ کې او هم په دوه اړخیزو هوکړې لیکو کې او هم بین ملي ټولنې سره چې کومې هوکړې کړي دي هغو ته ژمن پاتې شي.
غوث جان بازو پخوانی افغان ډیپلومات چې د سمرقند د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څانګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشري سازمانو وړتیاوې کمې شوې دي. امید زهیر مالاو نور جزئیات.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه وروسته له هغې خول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو. او دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکي بشري بحران په باب اندېښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشري سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او تر شپږو میلیونو ډېر کسان د قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع کړی چې دې کاري پراخ عکس العملونه پارولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ماتې د دوشنبې په یوې اعلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخته د می میاشتې تر پنځمې خپلو دفترونو ته نه ځي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوري یا حمل پر پنځلسمه چې د اپریل میاشتې څلورمه کیږي په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي. په ځواب کې یوناما د خپلو درې زره درې سوه کارکوونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر پنځمې پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشري سازمانونه د ښځو زده کړې او کار د هغوی اساسي بشري حق بولي او طالبان ملامتوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په تېره ډسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پېښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اختر کې دې ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د ازادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله په هیواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکو ویلي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د فرات شینواري رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا سکی 15 کاله کېږي چې ما لیدلی نه دي سره.
د پېښور په تاج آباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای په کار ده دی وړوکی اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته سورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پېښې تورخم لاره دی پېښو د اختر لپاره دی خوانه واغې خوانه د یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت په هغې باندې تګ راتګ ونی وشي خلک چې د خلک دغه مړې ژوندۍ پکې تازه شي خلک لاړ شي راشي.
نه
کنه خو پاسپورټ مسله ده، پاسپورټ پېښې د جوړېږي اوس ویزه نه لګېږي. وایي کنه چې راشي دلته په کومه لاره راشو دا ده چې هغه لورانې مې راشي او بېرته لاشي دا مې خواهش څنګه نه ده. او غواني خوراک قابلي پلو به جوړو، کوفتې به جوړو، ورته پېښې د روش به جوړو، ورته منتو به جوړو، جوړو عاشق ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو، نورو جان د غسم لیدلی نه دي سره. اوله مې نه یادېږي، د غونډو یادېږي، د خويندې یادېږي، د ورونه یادېږي، د غونډو د مور یادېږي، د غونډو یادېږي.
په پېښور او د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشته ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفري بندیزونو له امله ډېر متاثر کیږي.
د مانوم زین الله د جیا واغه مې د میوې دکان ده او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تګ راتګ. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي. خامخاب هم سره میلي او چرچې کولې، سیخ کباب، ازبکي پلاو د هغې زی د افغانستان مشهور خوراکونه دي، دا به هم کول. او بل د کامې شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل، دا به ډېر خواړه ډېر په مینه باندې دا ځل نه شو تللی. بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار داده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم د افغانستان یم اوسېږم پېښور کې جی. بس دوی څه خپلوانو ودونه دي، پلو دي، پلو زی ورځي، څه خوا پاتې دي، دي خوا راځي، څه دي خوا خلک دي پاتې دي، سار دي، د پاسپورت له وجې نه ویزې ګراني دي، ورورچا ناویال د ټول په تمه دي. هغوی بیچاراګان چې بس میډونه زمنګ دا کوژن دا لکان مټول راشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډیره سخت دی، ډیره ځکه چې اوس ویزې نشته دی، پاسپورټونه بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي کنه، زه بس کلي ته چکر وو کنه، ته خوریان، ترور، ماماګان، خپلوان سره بس ملاقاتو کې درشي.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راځي د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د پاکستان وفاقی حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاستویم. لومړی به له احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانس یو مطلب خبر کړی دی چې پکې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخندزاده د وروستي صوتي پیغام مسله پکې راخصل شوې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله ډیر کم لیدل کیږي او هڅه کوي چې نه له خلکو سره وګوري او نه هم د رسنیو پوښتنې ځواب کړي. د پر کابل د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو ځل کابل ته سفر کړی دی خو هلته هم رسنیو ته حاضر نه شو. د میل آنلاین په باور د مولا هیبت الله یو عکس شته چې هغه هم کلونه پخوانی دی. خبرونه وړاندې لیکي چې دا پلا د مولا هیبت الله اخندزاده شخ د طالبانو ویانس به غلام مجاهد په خپل ټویټر کې خبر کړی دی چې پکې وایي که عدالت نه وي او ظلم، غرور، قتل، انتقام او له محاکمې پرته وژنې دوام وکړي هیواد به برباد شي. په دې لیکنه کې راغلی دی چې ښاغلی مجاهد دا نه ده څرګنده کړې چې د دوی د مشر دا شخیص پیغام څه وخت، چیرته او په څه مناسبت خپور شوی دی. په دې لیکنه کې د لیکوال احمد رشید په وینا چې د څو کتابونو مؤلف دی او د طالبانو او افغانستان په اړه یې خپور شوی کتاب مشهور شوی، راغلی چې د دې پیغام د خپرېدو لپاره هیڅ دلیل نه دی ذکر شوی او دا پیغام هغې یوې موضوع ته هم اشاره نه کوي چې طالبان ورسره مخامخ دي. احمد رشید بیا د مثال لپاره د ښځو حقوق او د افغانستان ژور بشري بحران د طالبانو لپاره د سترې ننګونې په توګه یادوي. د ښاغلي رشید په باور مولا هیبت الله اخندزاده هغه موضوعات په خپل پیغام کې راخیستي دي چې طالبانو ته مهم دي خو د ملکیانو له ورځني ژوند سره تړاو نه لري. د طالبانو د مشر دا صوتي پیغام په ګڼو نړیوالو رسنیو کې منعکس شوی دی. احمد رشید د دې پیغام په اړه دا هم وایي چې د طالبانو د مشر دا خبرې به خلک ګنګس کړي چې د ده هدف څه دی او خلکو ته څه توضیح کول غوښتل. د میل آنلاین خپرونې په باور مولا هیبت الله په خپله په کندهار کې د هغو څو دیني عالمانو په منځ کې ایسار دی چې د ښځو له تعلیم او کار سره مخالف دي. د بریتانیا بلې خپرونې انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د بریتانیا د محافظه کار ګوند جکپوریو چارواکو د دغه هیواد له صدر اعظم ریشی سوناک څخه غوښتي دي چې د دوی په وینا د افغانستان د جګړې اتلانو ته پناه ورکړي. د دوی مطلب هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره د شل کلنې جګړې په ترڅ کې مرسته کړې ده. د محافظه کار ګوند پخواني مشر ان دینکن سمیت ویلي دي چې دا د بریتانیا د حکومت اخلاقي دنده ده چې د هغو کسانو غم وخوري چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په پارلمان کې د محافظه کار ګوند نورو غړیو لکه فلیک ډرامونت، توبیاس ایلوت، همداراس د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي کلایف لویس په یو خوله د بریتانیا پر حکومت فشار راوړی چې د افغان کډوالو برخلیک معلوم کړي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو پر برخلیک لوبې ونه کړي چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره مرسته کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د بریتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک خبره هم راخیستې ده چې وایي دی به دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ده د حکومت د کورنیو چارو وزارت به یو ځل بیا دا قضیه وارسوي خو د بریتانیا د صدارت دفتر د کومې ځانګړې قضیې په اړه څه نه دي ویلي.
وربشو خوست او پکتیا ته هلته شاوخوا 2 میلیونه نوي کتابونه دغه دوه ولایتونو ته چاپ شوي او ښوونکي او د پوهنې منصوبین هیله مند دي چې ژر ورورسیږي څو دوی پر زده کوونکو باندې وویشي. په دې اړه پام وکړئ له خوست دغه رپورت.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکي ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نو بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوی او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 3 لک او 6 زره شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله سکاله الحمدلله دی قرطاسی ستونزه اصل په صدا حل شوی ده لاول ټولګنه ترشپګم پوری مخ کافی اندازه قرطاسی ورکړي
بلوري ته خون کې او زدهکونکو د کتابونو چاپ او ویشته خوخت دی وای په دې سره به د پهنې د کیفیت او د زدهکونکو د زده کړو بهیر خشي د خوځ د الفت هلسی او خون کې نثار الله وای
د دولتي لسی چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیان روزل کیږي نه دلته هر شګر د کتاب د خستلو توان نه لري ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا یو میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلی دي ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي
پوخه به چې کوم ماشومانو یا شاګردان به و نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب و تر څنګ به بیل وړي وي چې نشو به کولی شاګردان چې کتابونه په بیه راونیسي نو چې د پکتیا پوهنې سره یو میلیون د کتابونو مرسته شوې ده نو باید زر تر زره دا وویشي
یاد دي وي په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي
اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونې کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
ورزونو رستان تلته د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د شوې روغې جوړې ورسته کډوال شوې کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنېږي خو د ژوند د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
شاوخوا 2 کال وړاندې د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کشتوزیانو او کامدیشیانو ترمنځ د اوبو او ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه په تیرو حکومتونو کې هم د هواري هڅې شوې خو له لږ وخت وروسته بیا ډزبندي ماته شوې او پر یو بل بریدونه پیل شوې چې پکې له دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې د سیمې اوسیدونکو وایي اوسنیو چارواکو یې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ګډې جرګې په وسیله دغه دښمنی ختمه کړه خو اوس چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي هلته د ژوند کولو هیڅ راز اسانتیاوې نشته غلام رسول او عنایت الرحمن رحماني
سړکونه نشته خراب امکانات نشته
د سړک او د ولو او د کلو د آبادی په تر دې دمه هیڅ مرسته نه کړي هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي هلته نه کورونه شته نه د سکولو اوبه شته نه ولي آباد دي ټول تخریب شوي دي
خپلو سیمو ته ستنېدونکي کورنۍ له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپنا او سربندونو ویلو او سرکونو جوړول د خوراکي توکو او څښاکو بو چمتو کولو غوښتنه کوي په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي یادو خلکو سره د مرستندوی ادارو په همکارۍ یو اندازه مرستې کړي خو د خلکو ستونزې پرې نه حل کیږي د نورستان اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
اوس چې بی ځای شوي کسان خپلو مینو ته واپس کیږي دلته هر څه د صفر نه شروع کیږي د ولایت مقام او دولتي چوکاټ کې دولتي ارګانونو خپل هر اړخیز کوششونه کړي دي او لا لګیا هم دي خو د خلکو ضرورتونه د دلته ډیر زیات دي په نړیوالو خیریه ټولونو باندې هم غږ کوو چې یا د سیمې اوسیدونکو سره خپل مرستې ترسره کړي چې دلته هیڅ امکانات نشته
د کشتوز او کامدیش قومونه په یوه ولسوالۍ کې اوسیږي پخوا د دوی مړې ژوندې غم او خادي شریکه وه خو له کومې ورځې چې تر منځ د ځمکې او اوبو پر سر جګړه پیل شوې وه له هغه وروسته سره دښمنانو او د یو بل پر وژنه او ورته په ضرر رسولو لاس نه دی و په نورستان کې داسې ډېری کلي کورونه او درې شته چې د ځنګلونو زمکی او بو او څرځینو پر سر سره دښمنی لري او هر کال ورته پکې مرګ جوړ بلاوړي چې یاد دښمنیو امنیت هم کمزورې کړې ده.